برنامه های زنده رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین.
نن اووازیا،
نن اووازیا،
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. نن اوازيات د پروګرام کې په خبرونو علاوه راپورټونه او مرکې لرو. همداشان په خبرونه کې میلبه حمله رو د سیاسي چارو کارپو یونس امین صاحب ده او درنو اوریدونکو ستاسو خبرې همارو. خو اوس د نړۍ د ساعت غټ خبرونه واوري.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی د متحده ایالات حکومت په پام کې لري چې له کابل نه د هوا په لاره په ډلهیزه توګه د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د راوستلو پروسه د اګست د 11مې نیټې نه مخکې بشپړه کړي. د بایدن پر ادارې باندې په کورنۍ کچا او هم په نړیواله کچا فشار زیات شو چې د انخلا یا راوستلو پروسه د اګست له 11مې نیټې نه وروسته هم جاري وساتي. جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبې په ماښام لاسپین مانے نا پیوا تلویزیونی وینا کے اعلان وکړ هر څومره چې ژر مونږ دا کار سرته ورسو هغومره به بهتري. پاینی وخت کې ښاغلی بایدن د سیشن به پوره د جی 7 هیوادونو له مشرانو سره هم د وی انلاین سر مشرزي غونډې په دوران کې د افغانستان په اړه او د انخلا د پروسې په باب خبرې وکړې. لبل خوا د طالبان مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد پروند سیشن به پورس په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې اعلان وکړ چې متحده ایالات باید چې حتمن د اگست 11مې نیټې ضرب العجل په پام کې ونیسي. سپینه ماڼۍ وایي چې د سیشن به تر ماښامه پورې په مجموعي ډول 8900 کسان راوستل شوي دي. هسپانیا او جنوبي کوریا هم له افغانستان نه د یو شمېر کسانو د راوستلو اعلان کړی دی. د احمد ولی مسعود په مشرۍ د طالبانو ضد وسلوالي جبهه ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له یوه هیئت سره دوه وارې ملاقاتونه وکړل. له پنجشیر نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې طالبانو د پنجشیر د درې په خوله کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د جرمني د حکومت یو هیئت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانیزي سره ملاقات کړی دی. د افغانستان لپاره د قطر د دولت ځانګړي استازي ډاکټر مطلق القحطانی په کابل کې له عبدالله عبدالله او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره ملاقاتونه کړي دي. د سوریې د کردانو وسلواله ډله چې متحده ایالات نظامی او لوجستیکي مرسته کوي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د ترکیې د هوایي پوځ بې پیلوټ الوتکو د هغو په مرکزونو باندې بمباري زیاته کړې ده. د اس ډی اف ځواکونو د داعش په خلاف د متحده ایالاتو په مشرۍ جنگ کې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې وه او په سیمه کې نږدې انډیوالان ګڼل کیږي.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو نن او وضعیت خبرونه اوری. په دې خبرونه کې د خبرونو نروسته مونږ ویلې چې رپورټونه او مرکې لرو او میلمه هم لرو. خو اوس راځو دې موضوع ته چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي ویلي دي چې ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هیله نشته. محترم جلالي د وحید فیضی صاحب سره په مرکه کې ویلي دي که طالبان نړیوالو قوانینو ته درناوی او په خپلو ژمنو باندې عمل ونه کړي نو د دغه سي حکومت د جوړېدو امکان نشته دی او اقتصادي فشارونه به ور باندې ولګول شي. په دې حق لمر کې ته ساسې پام راهرو.
البته نظام دفعه چپا شو په دې کې شک نشته، مګر احتمال دې موجود له پخوانه. دوه تاریخونه ډېر مهم دي. یو تاریخ دی فبروري 9 د 2000 دی چې په هغه کې امریکا د افغانستان د حکومت په غیاب کې طالبان سره موافقه وکړه چې خپل قواوې باسي د افغانستان. اگر چې تلویحا ویل شوي چې د قواوو وتلو به مشروط په دې وي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي، مګر هغه عملي نه شوې. طالبان د هماغه ورځې نه چې په دې مطمئن شول چې د امریکا خپل وزي ځکه د سولو خبرو ته په جدي ډول علاقه نه درلوده. دې ته وی خبرې کولې مګر په دې پوهېدل چې امریکا د وتلو نه وروسته د دوی شرایط بهتره کېږي، پوځي هغه دغه لپاره کامیابي لپاره، ځکه دوی په دې پوهېدل چې افغانستان حکومت مخصوص د افغانستان پوځ او پولیس په خارجي مرستو متکی دی او د خارجیانو په حضور کې دوی کولای شي چې فعالیت وکړي مؤثر، او چې خارجیان ولاړ شي مخصوصا هوایي قواوې فلج کیږي ځکه ټول محافظه او نگهبانی و خدمت هوایي قواوو خارجیانو کول کوم قراردادیانو کوله. په دوحه کې چې کومه موافقه وشوله د غد تطبیق لپاره د بررسي لپاره د نظارت لپاره هیڅ کوم میکانیزم موجود نه و، او طالبانو فقط دومره اطمینان وکړی چې په امریکایانو به حمله نه کوي، اما دا یې نه وویلې چې په افغانانو به حملې نه کوي، اما دوی حمله ته دوام ورکړ. نو ځکه داسې یو شرایط و کې دا امکان موجود و چې دوی د پوځي بریالیتوب لپاره شرایط برابر شي. دوم تاریخ 14 اپریل و کله چې ښاغلي بایدن وویل چې دقیق تاریخ وکړ چې خپلې قواوې ټولې باسي هغه څه پاتې، او هغه قواوو وتل خو یو 2,500 کسه و، مګر پایین 18,000 قراردادیان و چې د افغانستان د پوځ سره مرسته کوله مخصوص د هوایي قواوو سره، هغوی چې ووتل شرایط مساوي طالبانو دا استفاده وکړه زمینه ده. له بلې خوا د افغانستان قواوې متاسفانه سمه رهبري نه درلوده، نه په سیاسي رهبري کې دا کفایت و، نه په پوځي رهبري کې.
جنرال صاحب راپور نه وایي چې د سی آی اے مشر کابل ته تللی دی، د طالبانو ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدل دي، ستاسو په نظر دا سفر څومره مهم دی او په څه باندې به خبرې کړي؟
دا سفر اساسا د دې لپاره دی چې طالبانو سره خبرې وکړي چې د قواوو د وتلو او د هغو کسانو د وتلو په برخه کې د تاریخ د الیکشن اگست نه لږ نور وغځوي، د دې لپاره چې امکان لري چې تر هغه وخته پورې امریکا ونشي کړی چې امریکایانو وباسي یا د امریکا خواخوږي وباسي یا د امریکا پلویانو وباسي. نو ځکه په امریکا کې فشار په بایدن په ادارې باندې بیخي زیات دی، دا کار باید وکړي او دا تر یو دېشم آګست نه کېږي. نو ځکه هدف دا دی چې د طالبانو موافقه په دې واخلي چې پس له یو دېشم د آګست نه هم دغه عملیات وغځول شي توجیه. غیر له دې بل کوم شی نشته، ځکه تر اوسه پورې دنیا طالبان د حکومت په حیث نه پیژني، بلکې د تحریک په حیث پیژني چې په اوضاع مسلط شوي دي.
محمد اشرف غنی طالبان ته واک نه دی سپارلی، خو هغه خوا بیا د یو ټولشموله حکومت د جوړېدو خبرې هم روانې دي، هغه څه چې طالبان وایي. آیا د دې مسلې یا د دې حکومت د جوړېدو امکانات شته اوس؟
اساسا طالبان خو د دې لپاره چې بینی شناخت پیدا کړي دا خبرې کوي چې یو همشموله همشموله حکومت دیواله دي چې ټول پکې سهم ولري، او البته دا یو شرط دی چې بینی ټولنې ویل دي چې په هغه صورت کې به دوی په رسمیت وپېژني، کله چې حکومت رامنځته شي البته اوس حکومت نشته. او اما اوس چې لیدل کېږي علامه چندان دغونه دي، یعنی امید بخونکې نه دي، ځکه د دوی حکومت نه دی جوړ شوی، او کسان چې ګمارلي دي فقط دوی خلک دي، او حتی خلک چې مسلکي تجربه نه لري په پوستو کې، دا ځینو خلکو ته دا علامه ورکوي یا دا دغه ورښیي چې طالبان دې ته لیواله نه دي چې ټول خلک حکومت شي. البته ځینې خلک سمبولیک شکل به شامل کړي، اما عام شموله هم حکومت دا نه دی چې فقط یو تعداد خلک په راس کې قدرت ولري، یو تعداد خلک د هغوی ته منډې وکړي او دا کارونه وکړي، دا نه دی. عام شموله دا دی چې ټول په معناداره شکل سره، په مفهوم شکل سره، د خپل لیاقت په اساس باندې حکومت کې سهم ولري.
یو حکومت چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل کېږي معیارونه څه دي؟
د طالبانو په برخه کې چې طالبان دا وکړ آی کولای شي چې پراخ بنیاد حکومت جوړ کړي ټول پکې شامل وي، او آیا دا کولای شي چې دغه د تیرو شلو کلو دغه لاسته راوړنې وساتي، اعتراف ورته وکړي، ځکه طالبان که ظاهرا وایي چې دی ما بدل شوی دی له هغه وخت نه چې پخوا حکومت کاوه دغه نه اوس بدل شوی دی. اما دا بدل شوی تر اوسه معلوم نه دی څنګه بدل شوی دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو لګورسته د خبرونه د مل مسره غږیږي چې اوس تازه د هلته په کابل کې سیویني او سهاله ده. ملګری ملتونه وایي چې یو شمیر عام خلک او فوجیان د طالبانو لخوا اعدام شوی دي. د بشري حقوقو د ادارې مشر نشل بشلت ویلي دي چې دوی د دې اعدامونو په حق لا کره معلومات ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړي دي چې طالبانو په ځینو سیمو کې په مېرمنو محدودیتونه وضع کړي دي. طالبان دا اندېښنې نه مني او د خلکو د امنیت ډاډ ورکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر مشل باچلټ د سشن به پورس خبرداري ورکړ چې موثق رپورټونه ترلاسه کړي چې طالبانو په افغانستان کې ملکی خلک او هغه کسان چې وسلې په ځمکه کې خودي دي به محاکمه اعدام کړي دي او پر ملمنو یې محدودیتونه وضع کړي دي. مشل باچلټ د بشري حقوقو له شورا نه غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو حقوقو وڅاري. په دې برخه کې ویلي زیات شوی دي چې افغانستان به یو ځل بیا هغه وحشانه حاکمیت ته ورګرځي چې څو کله مخکې پکې طالبان حاکمو.
In particular, we have also received credible reports of
مونږ په خاصه توګه موثق رپورټونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لنړیوالو بشري قوانینو او بشري حقوقو څخه په جدي توګه سرغړونه شوې ده. په دې کې د ملکی خلکو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو چې وسلې پر ځمکه ایښې دي به محاکمه اعدامول هم شامل دي. د ښځو پر حقوقو محدودیتونه لګول شوې دي. په دې جمله کې په آزاد توګه ګرځیدل د نجونو حق چې خوندزي او تولاړي شي، ماشومان د سرتیرو په توګه ګمارل او د سولې زو لارینونو ځپل شامل دي.
طالب مشران ژمنه کړې چې امنیت به بیرته راولي او د اعتدال یو انزور به وړاندې کوي، خو ډېرې افغانان شک لري. له همدې امله د کابل په هوایي ډګر کې ستر جنجال جوړ شوی ځکه خلک د هیواد پرېښودو په لټه کې دي.
I strongly urge the Taliban.
زه په ټینګه طالبان دې ته هڅوم چې مسؤلانه حکومتداري وکړي او د بشري حقوقو د خوندي ساتنې لارې غوره کړي. د ټولنیز پیوستون او روغې جوړې لپاره کار وکړي چې پکې د ټولو خلکو حقوقو ته درناوی وشي. په دې کې هغه ټول خلک شامل دي چې د تیرور لسیزو جګړو پر مهال زیانمن شوي دي.
دا د افغانستان د لوګر ولایت دی. خلک هڅه کوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو ستونزې په خپل ځای دي.
مومن کې کار خراب ده، د خلکو کار خراب ده. دلته مونږ کراچوانان وینو، خلک زیات شوی دي. د مکتب شاګردان راځي دلته کراچي چلی چاري ونه پختنه کې کورې تللې بل ولایت کنه نامنی الله سه اوس پیلان بیرته راغلي دي. اوس اقتصادي ستونزې دي ورسره بشارګان دلته ګرځي راګرځي، خو وضعیت خراب ده.
په تیرو لسو ورځو کې د روان وضعیت له کابل د بهرنیانو په شمول لږ تر لږه 50,000 کسان د کابل د هوایي ډګر لري افغانستان نه وتلی دي.
افغانستان اسلامي مرسته دا وختنه ده چې پخواني کوم دموږ سیاسینو یا واکدارانو مالکینو هغه اشخاص چې رسوخ د ټولنې وو د پوهنتونو استادانو په ادارات کې کار کړی وو هغه بیرته باید راولي. مخلای کې وسه هني استفاده وکړي لږ غوم تجربه درلودل.
د طالبانو وین زبی الله مجاهد په افغانستان کې د جماعتونو ملا امامان څخه غوښتي چې خلکو ته د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ډاډ ورکړي.
پس این مردم ما قابل ترحم هستند. ما متواترا به آنها پیام دادیم که ترس نداشته باشند. هیچ کسی به آنها کار ندارن، بیاین به خانه و کاشانه خود مطمئن شوند.
بلخوا یو شمیر افغانان چې د جګړو له کبله پاکستان ته اوختي وو هڅه کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي.
زما غزنی له بیرته نو وسامن رالی مش خوشاله چې ولار سو بیرته خپل ځای ته ورسیږو. نو دا به ډیر شوی.
ملګرو ملتونو امریکا او ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبان کړنې او اعمال په غور څاري، خو زیات شمېر کسان لا هم ویره لري چې طالبان بدل شوي نه دي او د 1995 لسیزې پر مهال چې څه کړي دي بیا به تکرار کړي، خو طالبان وایي چې خلک دی ویره نه لري.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحی مسائلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه. درنو اوریدونکو نن او وضعیت خبرونه ادامه لري. د ماشومانو د چارو لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان ادارې یونیسف د نړیوال ټولنې نه غوښتنه دي چې په افغانستان کې په میلیونو ضرورتمندو خلکو سره مرستې وکړي. لیسا شلاین رپورت راکړی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی
روست له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ او د کابل په هوایي ډګر کې لوی هوایي عملیات د نړیوالو او هغه کسان چې زیان ورته رسیدي شي افغانانو په استلو متمرکز دي. د مثال په توګه د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی چې په دې اونۍ کې د کابل هوایي ډګر محدودیتونو له امله د جراحي تجهیزاتو د روحي ناروغۍ د درملو او د ماشومانو د درملنې په شمول په دې اونۍ کې 1500 ټنه طبي تجهیزات د غذایي ته نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ویاند جیمز الډر امریکا غږ ته وویل چې د WHO په کښتۍ کې د خوارځواک ماشومانو د درملنې لپاره تغذیه شوی خواړه هم شامل دي. هغه وویل
We fear that you could have as many as a million children under the age of 5.
مونږ یره لرو چې سرکار به تاسو د 15 کلونو د کم عمر لرونکو یو ملیون ماشومان ولري چې د شدید خوارځواکۍ سره به مخ شي. دا ډیره زیاته خطرناک کچه ده. دا داسې ډول دی چې کولای شي د ماشومانو وجني. مونږ په دوامدار توګه ډاډ ترلاسه کولو ته ضرورت لرو چې مونږ دغه ماشومانو سره مرسته وکړو. اوس مونږ د ملکي اکمالات لرو خو مونږ ضرورت لرو چې په دوامدار توګه باندې د ضرورتمندو کسانو ته ورورسو. هغه زیاته کړه چې له همدې عمله WHO او یونیسف د بشر دوستانه هوایي پل د جوړولو غوښتنه کوي. هغه وایي دا به ډاډ ترلاسه کړي چې د ژوند جوړونې توکي د ملک ته ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خلکو د وتلو پروسه شروع ده. الډر یادونه کوي چې په افغانستان کې شرایط ډیر زیات خطرناک دي. هغه وایي چې د بشري مرستو ضرورت اوس هم هغه امر دی لکه څومره چې د دغه وسنۍ شخړونه زیاتو. هغه وایي چې د اوسنۍ بحران نه مخکې هم افغانستان د نړۍ په دریو هغه ملکونو کې شامل دی چې په ډیره لویه کچه بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وایي چې څنګه اوس مهال هیڅ سوداګریزه الوتکه په کابل کې نشي ښکته کېدلې. هغه وایي د بشر دوستانه هوایي پل الوتکو ته د اجازه ورکړل شي چې مرستې ورسوي. الډر زیاته کړه
authorities on the ground to ensure that
the ملکی چارواکو ته ضرورت لري چې د غډاډ ترلاسه کړي چې بشري مرستو ادارې د خوراک نړیوال پروګرام او یونیسف سره په دې اړه باندې خبرې کوو. دا هغه څه دي چې موږ په هر ورځ کار کوو. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې د افغانستان نږدې نیمای نفوس یعنی کې 13 ملیونه کسان چې په کې 10 ملیونه ماشومان دي د ژوند جوړنې مرستې ته ضرورت لري. په دغه کې درې لکه هغه کسان هم شامل دي چې د ورستۍ شخړو له امله خپل کورونه پرېښودلې دي او نور سیمو ته په کډه مجبور شوي.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو نن او وضعیت خبرونه ادامه لري. اوس د سیاسي چارو کارپو امین یوسف سره غږیږو. یوسف امین سره غږیږو، معذرت غواړم. امین صاحب سلام، شه په خیر راغلی. تاسو خو اوس په کابل کې کنه؟
بالکل.
نن په کابل کې حالت څنګه و، وضعیت څنګه و، د سی عمومي ډول چې تاسو ولید؟
عمومي وضعیت خو په څو برخو کې کوم دا وضعیت وی شو.
بله.
د امنیت نگانه، د امنیت نگانه ستونزه نشته.
ها.
خلک خوندی دی، جګړه نشته، خلک وژل کیږي. دا یو زیره ده چې خلکو ته ورکول کیږي. خو خلکو څه تشویش تا داده چی دوی سبا ورزی غم و سره ده چی من اقتصادی مسئل بسنگه کی گی من تحصیل بسنگه کی گی من کار بسنگه کی اغا هم ده خزو پو برخا هم ده نارنه و برخا
سی
اقتصادی ستونزی دیر سختی ولاری دی خصوصا آغا خلچی پو حکومتی کار که او که سرطیره او که افتر او که ملکی بخشی کار کولو اغو تا ماشونو ندی ورکلی شوی
بله خواه
اگر چگو پا ماشات رزوان کولو دو دیر نامیده شوی دی او دو دی خورا مگر بد وزیت سر مخامخ دی راکلو ورکلو دستجاری مسئل اغا هم پچپا دری دری دی
بله
طول پروژی دری دری دی کار نشتا خدمات نشتا تر ټولو مهمه دا ده چې یوه پاسوګو اداره نشته څوک د افغانستان خلکو ته په هره برخه کې څوک باید جواب ووایي دغسې یو حالت افغانان مخامخ دي چې زه فکر کوم چې دا د افغانستان پخواني حکومت او سره د ټولو شرکاو یوه لویه ناکامي ښیي یوه لویه ناکامي ښیي چې افغانستان په دغسې برخلیک کې هغه شوی ده بل د خلکو حادثه همدا اوس هر سړی هر سړی هغه ښځه هر ماشوم نیت اراده لري چې دا باید افغانستان ته نو هجوم په ایرپورټ باندې په رامت کرزي په میدان باندې پرون ما ته دوستانو یو گزارش د مغلي نه راکړو نږدې کسان وو یعنی ډېر یو بد حالت
او بخې بانکونه خلاصو یا نه کوم بانک خلاصو نن یا نه
نه تر نن ورځه پورې خو بانکونه نه وو خلاص د خلکو سرمایه مثال په بانکو کې نسې جامې د پاتې دي راکړه واکړه معلومه نه ده او د ډالرو اثارو نرخ هم هغه نه ده ثابت نه ده هر څوک چې په هر شکل غواړي خرڅوي په هر شکل چې غواړي اخلي نو نظام د اقتصادي مارکیټ دا ټول په ټاپه ولاړ ده او خلک د خپلو کومو کارونو چې کړي دي سرمایه ګذاري چې کړی دی ډېر سخت اندېښمن دي
بس نو وګورو چې وروسته له دې په دې برخه کې څه اقدامات کېږي طالبانو خو ویلي دي چې زر به کارونه سم شي او بانکونو دې برخو کې ویلي دي چې دوی کار کوي چې اخلاص شي تاسو نه ډیره مننه چې خبرونه ترغلې او خپل هغه د سترګو لیدل حال مو بیان کړ او نظر مو ورکړ مخ ته مخه په مخمخه یوسف امین صاحب کور مو ودان د امریکا غږ آشنا رادیو در نو اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام په برخه کې یوې بلې موضوع ته اساس پام را اړوم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي اوس په افغانستان کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو جنرال طاقت صاحب سره غږیږو طاقت صاحب د نړیوالو سره هم داشان په افغانستان کې د اندېښنې موجودې دي چې د امریکایي قواوی وزي د ناتو قواوی وزي نو دلته به تروریستي ډلې تقویه شي روسیا چین او د افغانستان گاونډي هیوادونه دا ویره لري چې د افغانستان نه په آینده کې ورته خطر متوجي نیوي د داعش ډله او هم داشان دغه نور ډلې القاعده ډله دوی ته خطر متوجی نکی د دوی دغه اندېښنې څومره په زیاتی ستاسو په نظر
دا اندېښنې بالکل په ځای دی خو د حل لارې دا ده چې امریکا دی طالبان نیواز نه پرې دی طالبان د تقوی کې خپل نظام جوړ کړي او هغه څوک چې دوی د پاراګواس جوړیږي هغه ک پنشیر خلک دی هغه ک د پاسو چوت مقاومت ګران دی یا د بګ په خاني سیاسي دی دا د ټول پوی کې او دوی سره د کارو شي سیاسي کار دی اوسې دوی باندې د فشار راوړي چې طالبانو ملاتړ وکړي کله چې طالبان قوي شول او دلته یو قوي نظام رامنځته دی نو داعش ته نه القاعده ته ټول خبرې سمېږي جمعنه منګانای به ځي خپل ملک ته او طاهر الداش دوی به هم رواني عزیز الداش یا لوخور دا نور فرقانی مرتانی د بکول دی د ترکستان شرقي به خپل جوړ دی او نور په افغانستان کې دی لپاره جاینی او طالبانو هم ویلي دي چې دوی د بطول خپل خپل جوړ ته دي او موږ نور خارجي ملاتړ او تزارات نه لرو دا د طالبانو موقف ده طالبانو دغه موقف دا دریز دا باید به ملي ټولنه د نړیوال دې تقوی کې او کوم څومره طالبانو د دلته وړې وړې پیښې چې موږ هم تر کومه کو خپل ناتو په مجموع کې او په دایره لا دې هم کومه کو کې چې یو قوي نظام د طالبانو او هغه پر بنسټه حکومت جوړ کړي چې نور مشکل نه وي، نو دا ستونزه حلېږي. او که نه، رښتیا هم د طالبانو په وړاندې لوی ګواښ ده. اول د طالبانو په وړاندې ګواښ ده، یا دلته سیاسي نظام نه وي، نو د داعش او د القاعده او د نورو ډلو تپلو د بنیادګرو مخه څوک نشي نیولی. بیا دا موږ ته هم پرابلم ده، او مرکزی آسیا تم او امریکی تا هم.
یعنی تاسو فکر کوئی چه طالبان دی قدرت هم لری، دی واک لری، دومره زور لری چه کدغه مشکل پیخی گی پا افغانستان که مخیونی سی پرات دو نور دم راسته نه؟ پرات دو نور دم راسته نه؟
بلکل، فقط مگدی دغا نور جنجانون دی مکتنه بورده که سی کل وگو بوری امریکانو پیسی قطع کره، هلته بانکونه قطع کړه، هلته کومکونه قطع کړل. په داسې نازک حالت کې څوک د ملګرو سره داسې کوي، هلته وخت چې دوی قطع کړي، بیا چین او روسیه وایي چې موږ یې ورکوو، ټولې پیسې موږ ورکوو. دلته بیا د چین او د روسیې پخه را داخلېږي، بیا افغانستان د دوو زبرځواکو تر منځ د جنګ میدان ګرځي. دا سمه خبره نه ده.
نو ستاسې توقع څه ده چې امریکا باید څه وکړي؟
موږ توقع دا ده چې امریکا د خپل کومکونه د طالبانو سره جاري وساتي، او خپل اثر سوخ د دلته وکاروي.
مګر طالبانو باندې دا شرط و شرایط هم دا اول نه میښودل شوي وو چې بشري حقوق، د ښځو حقوق، د سیاسي حکومت چټول
ساتي. هغه ساتي، طالبان ساتي، د ښځو حقوق ساتي، بشري حقوق ساتي، دیموکراسي په شریعه هغه کې مقررات کې د دیموکراسي، اسلامي دیموکراسي تلیکي. او دا څه نه ده چې دوی هغه دي هغه په شلو کلو یا د درسو کلو پخواني طالبان خو نه دي.
تاسو فکر کوئ چې طاقت صاحب، تاسو فکر کوئ چې دوی چې وایي د شریعت په رڼا کې دا به دغه سي یو قانون وي، ښځې به ازادي ولري، چې مثلا صحیح د خپل اسلامي ټولنې د عناناتو رسوم په چوکاټ کې برابر دوی د کار ازادي ولري، په دفترو کې کار وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، مثلا ټول حق او حقوق ولري، عسکري کې وي، په پولیسو کې وي، دغه کارونو کې ازادي
کول به داسې کېږي. دا به بېخي کېږي، دا موږ ګارنټي کوو. د پیرات کې مکتبونه د نجونو چالان فعال شول، او نجونو یې راوځي پولیس مخ باندې په ښارونو کې ګرځي. تاسو دا جنکۍ ګورئ، ژورنالستان او دا نورې مصاحبې څه کوي. په خو لکه پخوا د کرزي په وخت کې، د اشرف غني په وخت کې، څهله حالات کې دوی ګرځېدي، اوس هم هماغه کې ګرځي.
تاسو باور لرئ چې طالبان چې وایي موږ یو هم شموله حکومت جوړوو؟
که چیرته طالبانو سره کومک وشي، او دغه نړیواله ټولنه طالبانو مټ ټینګ کړي، او پرې نه دي چې داعش او القاعده او نور د دوی ته مزاحمت جوړ کړي یا د مقاومت شیان، نو بیا خود به خود طالبان خپلو تعهداتو ته متحد پاتې کېږي، او هغه به په ټولو ژمنو ولاړ وي.
ډیره مننه تاسو نه طاقت صاحب، کور مو ودان، په مخه مخه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن او وضعیت خبرونه اوري، او یو څو دقیقې پاتې دي. یادونه کوم چې د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن ویل دي چې جی وډلې یاد نړۍ وو سره سنتي هوادونو پریکړه کړې ده چې طالبان باید د اگستر یو دیشمې روسته د هغو کسانو خوندې تک تضمین کړي چې غواړي د افغانستان نه وځي. جانسن د دې ډلې په یوې عاجل غونډه کې چې د اگست پسلی رښتما یعنی پرون جوړ شوې و، ویل دي چې هغه او همکاران په داسې یوې لارې باندې توافق تر رسیدلی دي چې په هغه کې به موږ پراتلو کې کوي د طالبانو سره، د دې ډلې سره تعامل وکړو. خو نو ګوري زیاته کړې ده چې د خوندي وتلو د تضمین لومړی شرط د اگست تر لومړۍ او له هغې اخوا ده. برتانی دا ویل دي چې افغانستان نه به د امریکایي قواو د وتلو لپاره د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن نه وغوړي چې د اگست په یو دیشمه دغه تاریخ تمدید کړي. مګر د امریکا جمهور رئیس ویل دي چې دغه تاریخ نه تمدیدوي، او په دغه تاریخ به ټول قواوې وتلې وي. دا چې دا څومره عملی ده، امکان لري یا نه، په تیر خبرونه کې هم په دې برخه کې تاسو زمونږ د ملمنو نظریات واورېدل. وای دا ډیره مشکله ده چې پیشبینی وشي چې په دې تاریخ به دا ټول قواوې ووزي، او کوونه ووزي. د جی 7 یا د جی وډلې غړو هیوادونو ویل دي چې دوی کوشش کوي چې د یوې بلې یا درې ملارې له طریقه وکړي چې دغه مسله حل کړي، چې خلک په خوندي ډول د افغانستان نه ووزي. مګر طالبانو ویلي دي چې امریکا او دنیا د کوشش لکه چې افغانان وهڅوي او د ملک نه وباسي. نو ګورو چې آینده راتلونکو سلیر ته ساتونکو کې سکیږي.
ډیر مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. اوس لږ سوشي بیرسته د روایت امروز خبرونه اوري. محترم آصفی صاحب په خبرونه کې شامل دي او دایبه د تاسو سره